مرکه هم لرو چې د پخوانی افغان ولس مشر حامد کرزی سره ده. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سراج زهیر ته وښي.
نن د پیښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار د بجټ وروستو پریس کانفرنس کې ویلي دي چې د پاکستان اقتصاد یې تر د استحکام را رسولی دی، ځکه چې د دوی ټوله توجه د اقتصاد په استحکام ده. د ادارې په وینا کې سهم په بجټ کې د ولس لپاره څه خاص نشته او اکثره خلکو په دې باندې ګوتې پورته کړي او وایي چې دا بجټ یوازې د سرمایهدارو او شتمنو لپاره دی. نو بل پلو حکومت وایي چې روانه میاشت په سویزرلینډ کې به د او ای سی ډی غړیتوب ترلاسه کړي او له هغې وروسته به دوی د آف شور کمپنیانو پورې رسایی وکړي. خو دا به کله کیږي، ځکه چې تر اوسه خو پاکستان دغه غړیتوب ترلاسه کړی هم نه دی. ادارې وړاندې لیکي د او ای سی ډی غړیتوب ترلاسه کولو لپاره به پاکستان له خپل ټیکس نظام غوره جوړول وي او داسې نظام چې هغې کې یو شتمن هم د ټیکس غلا ونه کړي. ادارې اخر کې وایي که وکتل شي نو دا وخت په پاکستان باندې د بهر ملکی قرضو لوی بوج دی او کامی اساسی هم خرڅول کیږي. بیروزګاری زیاته ده، نو که حکومت غواړي چې د اقتصاد د استحکام خبره وکړي نو باید چې د دې هر څه په ځای باندې دوی د استحکام خبره په خپلو وسیلو باندې وکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې نن د عام ولس په ژوند باندې لیکلې او وایي چې په پاکستان کې د خوراکي توکیو ګرانېدل مسله له ډېرې مودې راهیسې را روانه ده، خو د دې د مخنیوي لپاره هیڅکله هم یو حکومت غوره اقدامات نه دي کړي. ادارې وړاندې لیکي که څه هم تیرو وختونو کې په صوبایي او ښاریو کچې د نرخونو قابو کولو لپاره کمیټې جوړې کړې شوې وي، د کومو په موجودګۍ کې چې تر سرحده پورې په نرخونو باندې قابو موندل شوی وه. اوس چې حکومت د روژې دوران په یوټیلیټي سټورونو کې د خوراکي توکیو ارزانه کولو اعلان کړی دی، خو بل پلو په عامو مارکیټونو او دکانونو کې د خوراکي توکیو په نرخونو کې اضافه شوې ده. د ادارې په وینا چې په نړۍ کې روایت دی چې د مذهبي تہوار پا موقع دکانداران پا خپل نرخونو کی دا کمی اعلان وکری، خو پاکستان کی معاملہ بل رنگ دا. اداریہ اخر کی وئی کہ حکومت پر اختیار دا اولس خیرخوا او غمخواروی نو پروژہ کی دی پا مصنوعی گرانی قابو مندلو لپار کوٹلی اقدامات وکری.
دستی میں حالات او دا نڑے مطبوعات
واشنگټن پوسټ او ورځپاڼه خپل یو لیکنه کې وایي پاکستانی چارواکي اندېښمن دي چې د دې هېواد تر ټولو لوی ښار کراچۍ او ګاونډي هېواد افغانستان کې چې القاعده یو وار بیا خپلې جړې مضبوطول غواړي. بلخوا فرسټ پوسټ ویبپاڼه لیکي هند په دې وروستیو کې د افغانستان سره په یو شمېر پرمختیایي منصوبو کې مالی ملاتړ کړی چې په نتیجه کې د دواړو هېوادونو اړیکې لا نورې پیاوړې شوي. دواړو مقالو غټې برخې لمنه وشاورو.
د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي د پاکستان چارواکي اندېښنه لري چې په کراچۍ کې القاعده ډله یو وار بیا ځان ته ځای پیدا کول غواړي او دا ویره شته چې په دغه ښار کې ورته د وسلوالو برتي کولو موقع هم په لاس ورشي. کراچۍ ښار چې آبادی یې څه باندې 2 کروڑ ده، پکې په سلګونو مدرسې دي او چارواکي فکر کوي چې دغه مدرسې د القاعده د نفوذ لاندې راتللی شي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نسکورېدلو نه پاس د القاعده غړي او مشران پاکستان ته وتښتېدل، خو د هغې نه وروستو په قبایلي سیمو کې د القاعده زیاتره مشران په ډرون بریدونو کې ووژل شو او یو شمېر نور یې بیا د پاکستان په نورو برخو کې نیول شوي او امریکا ته سپارل شوي دي. خو داسې ښکاري چې په دې وروستیو کې القاعده په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اثر رسوخ د مخنیوي لپاره یو وار بیا فعاله شوې ده. دواړه وسلوالې ډلې له یو بل سره اختلاف لري. بلخوا فرسټ پوسټ ویبپاڼې یو لیکنه خپره کړې وایي چې هند په افغانستان کې لا د وړاندې نه 12 اربه ډالر لګولي او د نورو 2 اربه ډالرو لګولو ژمنه یې هم کړې ده، چې پکې به د اوسپنې په کانونو، د بجلۍ په ډیمونو او یو شمېر نورو برخو کار کیږي. د دې نه علاوه افغانستان او هند په 2011 کال کې ستراتیژیکي تړون هم لاسلیک کړی چې په نتیجه کې یې د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې دي. ویب پانا زیاتوی پا دی ورستیو که هند، افغانستان او ایران د چاه بحار بندر منصوبه هم شروع کرده چه پا که با پا دا غزریا د هند نه افغانستان تا تجارتی حل زلی سیواشی. در از با افغانستان چه د سمندر نه لری ده د چاه بحار بندر دلاری د نړی گنش میر حوادونو تا رسایی بلری. بلخوال دی لاری با د منزنه ایشیا حوادونو سره د هند تجارت هم وده وکلی.
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه پا ریختیا جنگیلی دی؟
او دی دروغ و گواهی دی پارا دی یو لشت خاوری دی پارا دی سری سر داور تا سنشکاری دو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خنمان یو کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابیان څه پخواره ځای خود
د هر څه د مشال لیډو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورې
اوس هم لجمنی سره سم وار رسیدلی د اونیزی خبرونې د مشال مرکه دا برکه چې د پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزی سره دا تاسې په تکراری بڼاوری او زه تاسو ته وایم چې دا مرکه زموږ همکاري رابی اکرم خان په کابل کې له افغان ولسمشر سره کړې ده چې پکې نوموړي د پاکستان او افغانستان پر اړیکو نور یو شمېر موضوعاتو خبرې کړي راځه چې په ګډه ته وښو
محترم کرزی صاحب ډیره زیاته مننه تاسو موږ مشال ریډیو له وخت راکو تاسو په خپل دې مرکه کې هرکلی وایي لومړی سوال مې دا دی سر په تېرو څو اونیو کې ځینې داسې بدلونونه راغلل چې ځینې پخوانۍ پوښتنې بیا تازه او ځینې هغه پیدا کړې دي لکه د طالبانو مشر ملا محمد اختر منصور وژنه او د نوي مشر ملا هیبت الله خونزاده ټاکنه دا دواړه بدلونونه تاسو څنګه تعبیروئ پر افغانستان یې څه ډول اغېز ویني که نه اوس به د امن په لور څه ګامونه آسان شي
د ملا منصور اخوند وژنه او ورسره په افغانستان کې او په پاکستان کې د ډیرو نورو انسانانو حلاکات او وژنه او بدبختي څوک د تروریزم په لاس څوک د تروریزم په خلاف په جګړه کې دا د افغانستان او د دې سیمې د پاکستان مصیبت شي مشکلات وشي د ملا هبت الله اخوند ټاکنه د طالبان دخوا د هغوی فیصله ده او امید مو دا دی چې حالات په سیمه کې په افغانستان کې او پاکستان کې خصوصا د ډیورند دواړو غاړو خلک چې اوسېږي چې ډېر سوځېدلي دي په دې اور کې کباب شول بالکل او ډېر تاوانونه ورسېدل چې هغوی ته ارمغان د سولې او د ښه ژوندانه او د ترقي راولي.
په وسطو کې یو بل دا بدلون و چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره اتفاق وشو موافقه وشوه دا څنګه عمل دی؟
دا ښه خبر د دې سره زما تایید شته د حزب اسلامي ورونه راغلي وه زما سره خبرې وکړې دا خبره طرحې راته وړاندې کړې بیا ما د افغانستان حکومت ته ورزه په دې په تایید کې او وینامې هم په جاکړه وکړې نو دا ښه خبر خدای کامیاب کړي.
یو مدیر اسی افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو هڅې روانې دي. څلور هیوادونه پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په خپل منځ کې مختلفې غونډې کړې دي. 500 غونډې وشوې خو ظاهرا څه پرمختګ نه ښکاري. په ځانګړي ډول په اپریل کې په کابل کې بریف وشو نو ولسمشر اشرف غني وویل د پاکستان د سولې تمه نه لرو د پر اسلام آباد غږ وکړه چې خپله ژمنه پوره کړي او د وسله والو طالبانو پر ضد عملیات وکړي. تر دې وروسته د کابل اسلام آباد اړیکې یو ځل بیا سړې شوې. تاسو وینئ ولې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په لړ کې چې لږ پرمختګ وشي هغه بیا
د سولې خبرې خو ښه عمل دی موږ یې په هر حالت کې تایید کوو او ستانه کوو او دا چې چین او امریکا او پاکستان او افغانستان خپلې کیسه کښېني او دا په افغانستان کې د سولې په هکله د سولې په باب سره کښېني د دې هم تایید کوو خدا پاین حال کی دا هم شی چې د افغانستان معاملہ دا مشکل دا مصیبت زموږ په خاوره کې دا خارجی دی پردی دی که خارجی نه وای نو خارجان زموږ په امور کې ورک شرستل د افغانستان د سولې په باب که زموږ خپله خبره وای د افغانانو ترمنځ خبره وای نو په دې کې امریکا څه کول په دې کې پاکستان څه کول په دې کې چین څه کول د دوی ناسته دوباره دا ثابتی چې زموږ مشکل نه بهر نه دی خارجی دی نو لحاظه که خارجی دی نو دلته نور خارجان هم شته چې هم زورواکي دي او توانمند دي او اختیارات لري او قدرت لري او اثرات کولی شي هغه روس دی هغه هند دی هغه ایران دی دا هیوادونه باید په دې پروسه کې ګډون وکړي تر څو موږ نتیجه واخلو.
څه هیله لرئ د دې سولې پروسې نه؟ آیا داتې څلور واړه ملکونه چې کومې غونډې کوي تاسو هیله من یې چې دا مثلا نتیجه
خدای دې وکړي چې کامیاب شي خدای دې وکړي چې کامیاب شي یعنی زموږ د ارزو ده ارزو ده کامیابي ده هر هڅه هر کوشش هر اقدام د سولې دپاره او د دې انسانانو د مصیبت او د بدبختۍ د ورکه کولو دپاره چې په کلونو پر موږ راغلي دا مو ارزو ده غواړو چې کامیاب شي ژر تر ژره.
مدام کرزي صاحب تاسو وویل چې پردۍ جګړه ده پردي دي پکې
بالکل پردي
جګړه نو داسې څرګندولې کله سپیناوي یا وضاحت غواړي څه وایې د دې په هکله؟
پردۍ خوده هغه وخت څه و چې زموږ د شوروي په خلاف جهاد شروع کړ لاسونه افغانستان ته راوغځېدل د جهاد د مرستې په نامه پاکستان د یو خو زموږ ډېر محترم ډېر خوشحاله کوربه سو د مهاجرو د پاکستان ولسونه زموږ ډېر درناوی وکړ هر ځای هم د ډیورنډ دواړو غاړو ته هم په پنجاب کې هم په سند کې هم په نور ځای کې موږ د پاکستان د ولسونو ډېر درناوی او ډېر عزت کوو د دا ابدن یې نه کړو خو د بلې خوا د پاکستان حکومت د پاکستان فوج د افغانستان جهاد ځان ته یو ډېر لوی موقع وبلله چې په افغانستان کې رحنه وکړي او په افغانستان کې اثرات وکړي او پښه وغځي زموږ خاورې ته امریکا هم په دې کې ورسره ملګری شو او د پاکستان سره د افغانستان په ځپلو کې امریکایانو د پاکستان سره ډېره مرسته وکړه او د هغه نتیجه دا شوه چې پاکستان په افغانستان کې د افراطیت روزنې ته ملا وتړله چې د افغانستان عنعنوي جامعه د افغانستان عام ولس چې مسلمانان وو په تمام معنا خو افراطیت نه و چې دا لنډ سي او افراطیت او د دین په نامه پر دې باندې افراطیت تمرینول دا سربېره سي او دا برسېره سي او زورور سي نو څه چې نن روان دي د هغه نتیجه ده په دې کې چې امریکا څه هدف رسر درلود موږ پوه نه یو خو په دې پوه یو چې امریکا د شوروي د ماتولو لپاره د اسلام څخه استفاده کوله او بیا د افراطیت څخه ډېر استفاده کوله په دې کې پاکستان مسلمان ګر په دې کې عربي هیوادونه مسلمان ګر نو نتیجه افغانستان ته دا شوه چې موږ شوروي مات کړي خو د شوروي د شکست اثرات افغانستان ته تر دې پر ځای چې موږ ازادي راولي استقلال راولي ډېر منفي وو ډېر بدبختي راغله ډېر بیچارګي راغله ډېر مصیبت راغی او یو خارجي زموږ د خاورو نه ووتی نور خارجان ټول را نه وتل او موږ ته ټول لاندې کړو نو اوس موږ هیله ده چې پاکستان افغانستان ته د یو مستقل او ورور هیواد په سترګه وګوري او امریکا دې افغانستان څخه د خپلو اهدافو لپاره استفاده نه کوي او پاکستان دې په دې پوه شي چې دې د پردو په بازي کې نه درېږي دې دې په خپله بازي کې د افغانستان سره ودرېږي د افغانستان سره خپله بازي ته ده به د ورورګرۍ او د دوستۍ بازي وي دې د غربیانو په بازي کې زموږ سره نه درېږي د غربیانو لپاره چې موږ نه کوي او د ځان لپاره دې هم داسې نه کوي چې موږ دې تپشو راځي کې بلکې د یو معزز ور په توګه راځي په سره ودرېږي
د افغانستان په خوانی ولس مشر په توګه تاسو غنی چې د افغانستان سولې مخې ته تر ټولو لوی خنډ څه دی او دا خنډ چا له خوا ولاړ
د افغانستان د سولې مخې ته تر ټولو لوی خنډ امریکا او پاکستان دی د دوه دوه اهداف د دوه دوه کلینی د دوه دوه ګای سره همکاري ګای سره شخړه د افغانستان د بدبختی باعث دی
لکه د یو خبري علي په توګه زما لپاره دا مشکل شي کړي صاحب چې پوښم امریکا درته په عربونو ډالرو هغه لګوي د تحقیق سره چې کړي وکړه په پاکستان کې ځینې طالبانو مشرانو وویل نو بیا دا څنګه تاسو لکه ګوري
نو دا هیڅ فل اسکار بعد وکړه دا فل اسکار څه کول دا فل اسکار کې په پاکستان کې دوی روزل کېدل کې د پاکستان څخه دا کېدل د ولې پاکستان ته مرسته کول دوی پیسې ورکوي حالت به ورته ګرځي دا مکو دا زموږ مصیبت بده مرغښ نه وای دا زموږ بدبختي بده مر پراخ او دومره عمیق نه وای امریکیش په افغانستان کې مرسته د پیسو کړې ده مننه کوو د صحیح خدماتو مننه کوو د تعلیم په برخه کې څه کړې مننه کوو د نورو سره خو د تروریزم په خلاف په جګړه کې امریکې د امریکې روش او کردار او ستراتیژي سمونه وو مطلق غلطه وو موږ یې ډېر وځولېدو په دې کې پاکستان ډېر وځولېدو په دې کې او سیمه وځولېدل دا اصلاح غواړي دا تغییر د روش او د ستراتیژي غواړي
حکومت ویل چې د جون لومړی نیټې څخه به هیڅ افغان بې له قانوني اسنادو پاسپورټ او ویزې چې کومې یې درخم یا چمن له لارې پاکستان ته نشي تللی هلته لکونه افغانان کډوال پراته دي او مسلسل په ډیورنډ کرښې تګ راتګ کوي په دوی کې کاروباریان او ناروغان هم شامل دي افغان کډوال او مسافران وایي چې باید ورته سفري اسانتیاوې ورکړي شي خو که کابل له لورې ورته وګوري نو قانوني اسناد لرل مهم او اړین کار دی یو تن چې هر هیواد ته ځي نو پاسپورټ او ویزه لري تاسو څه وایي
دلته مسله بیره ده دلته د ډیورنډ کرښو د چې انګریزانو پر موږ تحمیل کړی او یو ولس یې دوه ځای کړ او دا کرښه پر دې کرښې تګ راتګ تر هغه ورځې د هغه ورځې خو چې انګریزانو تحمیل کړې ده د 1893 کال څخه تر ننه پورې څوک په پاسپورټ تللی نه دي راغلی نه دی سلو څو کاله وسول چې دا کرښه جوړه شوې ده خو د کرښې دواړو غاړو خلکو منلې نه ده او آزاد رفتار مې کړې ده آزاد تګ راتګ یې کړی د پاکستان حکومت په دې شپه نو د سرحد تړل د ویش تړل او خلک نه پرېښول چې بې پاسپورت لاړ شي به د پاکستان مشکل حل نه کړي بلکې دا به دا خبره لا ډېره زما ارزو د پاکستان څخه د ورور په توګه ده چې پرېږدي چې ولسونه آزاد سفر وکړي او تګ راته وکړي او د پاسپورټ تحمیلول په دې هکله پر خلکو باندې دا چیږ ده دا به یو موقتي خبرې سبا خلک دا لاره خپلوي او پر شلو ځایو اوړي ورا اوړي څوک یې مخه نیسي ولی
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
آیا د هند پاکستان وایي چې د افغانستان سمته کاروي حقیقت څه ده
نه دی حقیقت پاکستان جدا سی وکړي پاکستان جاول د افغانستان سره کښینی خپل معاملې جوړ کړي افغانستان وای د پاکستان څخه خلک را اوړي موږ بشي انتحاریان راځي بمونه راځي کدا حقیقت وي چې دوی او پاکستان په خپل اقرار کړي نو چې پاکستان خپل خاوره اول د افغانستان په خلاف استعمال ته پرینشتي کله چې افغانستان ضعیف شي بیا پاکستان د افغانستان څخه دا انتظار نه کوي دا توقع نه کوي چې موږ به د خپل خاورې داسې په اختیار کړي چې زموږ خاوره به نه استعمالېږي او پاکستان چې د هند سره خپله شخړه په افغانستان کې نه کوي طبعا هندوستان ته موږ دا وایو چې د پاکستان سره خپله شخړه د افغانستان څخه مه کوو خو د هند سره زموږ دوستي ډېره عمیقه ده ډېره پخوانۍ ده او هند زموږ سره سترې مرستې کړي دي
پاکستان
هم کړی دي خو پاکستان بیا نور کارونه هم راسره کړي دي هند بیا هغه نه دي کړي موږ د پاکستان د مرستو ممنونه لکه په شروع کښې وویل پاکستان د ولسونو ممنونه او چې پاکستان ځان اصلاح کړي د افغانستان پاک له حکومت وي موږ به په هغه ورځ ورسره دوستان شو په هماغه ګړي به ورسره دوستان شو رزړه م ورسره غواړي دوستي م ورسره غواړي ورور هېواد نه دی همسایه هېواد نه دی
ظلم چې نکړي دوستي وکړي.
پاکستان وایي چې په طالبانو اثر رسوخ لري خو دومره هم نه. تاسو د پاکستان
ډېر اثر رسوخ لري او زما زمور د طالبانو ورونځ خدا هیله ده چې ځان د دغه اثر رسوخ څخه خلاص کړي او آزاد کړي او خپلې خاورې ته د مستقل افغانانو مسلمانانو په توګه د جوړونې د سولې او د ترقي هڅه وکړي او کوشش وکړي.
محترم قاضي صاحب د پاکستان وزیر اعظم تاسو راغوښتي، تاسو ته بلنه درکړې ده، تاسو روانو مې څه خبرې تاسو هیله من یې چې هلته به په خبرو اترو کې راځي، تاسو غواړئ څه لکه هغوی څه مقصد دې لپاره لري؟
د پاکستان د ښاغلي وزیر اعظم میا صاحب نواز شریف بلنه ما ته ډېر حرمت او عزت دی، زه ډېره مننه کوم. کور یې ودان، ډېر په خوشحاله شوم او زه به انشاءالله تعالی هرومرو پاکستان ته ځم او هلته به د پاکستان د حکامو سره، د نواز شریف صاحب سره، وزیر اعظم صاحب سره او د نورو سره بحثونه کوم او هڅه به مې دا وي چې افراطیت ورک شي، ټروریزم ورک شي او په دواړو هیوادو کې ورک شي. پاکستان په دې کې ډېر درجېدلې، ډېر ورسره د پاکستان په دې کې ودردېدل، د پېښور هوا حادثه، د ښوونځي حادثه، د پاچا خان د یونیورسټي د پوهنتون حادثه او بیا په لاهور کې څو میاشتې مخکې دا ډېره دردونکې حادثه، دا معنی چې پاکستان هم ځورېږي. نو موږ دواړه به د دې ځور ځان خلاص کړو او دا هلته خلاصېږي چې پاکستان زموږ سره په صداقت او په ورورګلوي رابطه وکړي او یو دوست او ورور افغانستان وغواړي، نه تر پښو لاندې افغانستان، هغه به هېڅکله په لاس ور نه شي، خو دوست او ورور افغانستان به تل درسره وي او ملګری وي.
کرزی صاحب، موجوده د پاکستان حکومت ته څنګه ګوري؟ آیا واقعي تاسو ګڼئ چې ستاسو په خیال، ستاسو نظر غواړو چې د ترهګرۍ خلاف کوم جنګ دی څه ګټې ترلاسه کړي؟
نو که د رښتیا د ترهګرۍ خلاف او د افراطیت خلاف ودرېږي، نتیجه به د پاکستان لپاره هم ښه وي، د افغانستان لپاره هم. که رښتیا ودرېږي، زه تر اوسه پورې په دې ډاډه نه یم.
تاسو تر ډېرې مودې د افغانستان ولسمشر پاتې شوئ، د هېواد له اوسني حکومت او د دې له کارونو څومره مطمئن یې او د دې کې څه نیمګړتیاوې تاسو وینئ؟
زه د دې لپاره د کامیابۍ ارزو لرم، د خدمت ارزو لرم او چې د افغانستان د ولس په خدمت کې وي او کامیاب وي، موږ به د دې په خدمت کې یو.
څه نیمګړتیا او مې کله کتلې؟
په هغه به زه خبر نه کوم، زه به خپله ارزو وایم. زه د خاورې پخوانی جمهور رئیس یم، ماته نه ښایي چې په خپل حکومت نوی حکومت راغلی په نیمګړتیاوې خبر وکړم. نیمګړتیاوې هر حکومت لري، زما حکومت هم درلود، هر حکومت لري، خو ارزو مې دا ده چې د افغانستان حکومت د افغانستان د منافعو خدمتګار وسیر او د افغانستان خلکو ته، د افغانستان د خلکو منفعتو ته وګوري او د هغه خدمت وکړي او په دې کې موږ ورسره همکار او مل یو.
په افغانستان کې ځینې شنونکي او کتونکي دا تور هم پوری کوي چې د افغانستان اوسني حکومت ته کومې ستونزې په میراث کې ورپاتې دي او دا هم وایي چې ښایي ستاسو ځینې ملګري په دغه هغه ډول د حکومت ملاتړ نه کوي چې څنګه په کار وو.
نه، ډېر ملاتړ مو کړی دي، سخت ملاتړ مو کړی دي او ستونزې خو به خود ځینې ورپاتې دي. هر حکومت ته پاتې کېږي، هر حکومت به ستونزې نه، هیڅ هېواد به ستونزې نه، خو د حکومت وظیفه دا ده چې بیا د ستونزو ځان خلاص کړي، مخته ولاړ شي. لکه مات چې یو ویجار وران ټوک ټوک هېڅ افغانستان راپاتیو او کله چې جمهور رئیس ورکو یا مو جوړ کړي، معرف مو راوستي، تعلیم مو راوستي، ترقی مو راوسته، سړکان مو جوړ کړو، اوبه مو راوسته، د بیرغ پر دنیا ورپېدې، افغانستان د ټولو افغانانو کور سو، په دنیا کې مو رابطه سوله، داس و حس و نوم سو، نشان سو. نو دوی ته ډېر څه ورپاتې دي، پیسې ډېرې سپلې او په کرورو کرورو ډالر مو په ریزرو کې ورپرېښول. نو دوی هغه تهداب پسې مخته کې او راځي پسې شکې.
کله چې ډاکټر اشرف غني ولسمشر شو، نو هغه وویل ستاسو له تجربې به ګټه اخلي. په پیل کې تاسو دواړه څو ځلې ولیدل، خو بیا هغه ملاقاتونه ښایي ودرېده. ایا ولسمشر اشرف غني اوس هم ستاسو له تجربو د ګټو اخیستو لپاره تاسو سره رابطه کوي؟
په ځینې موارد کې بالکل، ځینې موارد کې د ټلیفوناتو کې، ځینې موارد کې زه ټلیفون ورته وکړم، ناسته ولاړ سره لرو. مثلا د پاکستان د ښاغلي صدر اعظم بلنلیک چرته راغی، دعوتنامه چرته راغله، ما دا دا تما فورنز موږ فورن افست واسو او بیا مې د ټلیفون وکړ چې تاسو په لیر کړل غوښتل او سره کښېنستم مشوره مو سره وکړل چې دا کار به څنګه کوو او څه وخت کې کوو.
سو ورځې مخکې تاسو په یو مرکه کې وویل چې د برطانیې له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره اتفاق نه لري چې په افغانستان کې درغلي ډېره زیاته ده. لتیرې د پاسې یو لسیزې راسې د شفافیت نړیوالې ادارې یا ترانسپیرنسي انټرنیشنل په خپلو کلونو رپورټونو کې د افغانستان د نړۍ په کشفاغو هیوادونو کې یاد کړی چې پکې اداري فساد زیات دی. بیا یې هم نه منئ؟
نه نه منم. دا د امریکایانو تبلیغات دي او په افغانستان کې فساد په شکل چې وو لکه په هر ځای کې چې وو زموږ خپل اداري فساد و زموږ کمزوري اداره وه زموږ رشوت و دا ټول وه لکه په نورو هېوادو کې چې خو غټ فساد د میلیونونو ډالرو فساد هغه د افغانانو نه و هغه د دوی خپل و هغه د دوی د قرارداد و هغه د دوی د قراردادیان و هغه عمدن او په لاس کې دی او په هغه کې افغانان ګرم نه دي هغه کې دوی ملامت دي او شغل کامیرون په خبر دی.
د اولت مشره تر ټولو لوی کار چې ورباندې تاسو ته خوشاله یې
هغه دا سوچي چې زما په دور کې افغانستان دوباره د ټولو افغانانو کور شو هر افغان چې غوښتل دلته ازادي پیدا کړي چې راشي او زما په دور کې د افغانستان ژغ دوباره دنیا وپیچندي او افغانان په خپله خاوره کې د ژغ خاوندان شول او ازادي د بیان او د گفتار پیدا کړي.
په راتلونکي کې څه سیاسي رول لوبول اراده لري؟
نه نه هغه زه نه غواړم چې وکم خو د افغانستان سترې ګټې که په خطر کې شي هلته به زه ژغ کوم.
د موجوده حکومت چې دی د افغانستان وایي په هغه کې دوه مرکز سنټر یو ډاکټر عبدالله او بل ولسمشر اشرف غني د دې شکم د جمهوریت لپاره هستي. آیا تاسو ګڼئ چې دا به نور هم مضبوط شي؟
دا فعلي حالت د افغانستان د اساسي قانون سره برابر نه دی. د افغانستان اساسي قانون ریاستي نظام باندې ولاړ دی او پر هغه بنا باندې چلیږي او دواړو صاحبانو ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله دا خبرو کې چې امضا کړی دی دا تعهد یې کړی دی چې په دوو کال کې به جرګه جوړیږي او معلوموي به چې د افغانستان نظام په څه ترتیب چلیږي. که د افغانستان خلک فیصله وکړي چې افغانستان یو پارلماني نظام وي حکومتي نظام وي نو دا د افغانستان د خلکو حق دی چې دا فیصله وکړي موږ به په تمام معنا ملاتړ کوو خو د دې لپاره چې نظام ته انسي د افغانستان او لاره معلومه شي د افغانستان د خلکو چې پر کوم حکومتي نظام چلیږو او په کوم موادو د قانون اساسي موږ غواړو چې فکر وکړو تعدیل راولو د هغه لپاره د افغانستان خلک د جرګې رسم لري او د افغانستان لویه جرګه باید راوغوښتل شي تر څو پر دې ملي مهمو مسایلو ژر تر ژره فیصلې وشي. په دغه توګه چې اوس حالات روان دي دا د افغانستان خلکو ته دومره نه دي.